سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مدګر سلور بجو شي تاسو ازادي رادیو ته خوږی است مخکې درلی شي د خبرونې مطالبه تل شو خبرونه په پکتیا ولایت کې نن چهارشنبه په غلا تورن یو کس باندې تعزیری سزا عملی شوه. د طالبانو د سترې محکمې د بیان له مخې د دې ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د ابتدایي محکمې د پرېکړې له مخې تورن کس چې په شپږ کاله بند محکوم شوی په نهه دېرش درو ووهل شو. په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا په عامه حضر کې پر مجرمینو د تعزیری سزاګانو په عملي کېدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. طالبانو د تېر یکشنبې په ورځ د فاریاب ولایت په دولت اباد ولسوالۍ کې یو کس د زنا په تور په پنځه دېرش درو ووهه. تورن کس په څلور میاشتو زندانونو زندان هم محکوم شوی. دا سزاګانې داسې مهال عملي کېږي چې نړیوالو بنسټونو او د بشري حقونو ډلو په کراتو له طالبانو غوښتي چې په عامه حضر کې پر مجرمینو د تعزیري سزاګانو له عملي کېدو لاس واخلي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ له کاناډا غوښتي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت پر ښه کېدو ټینګار ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د ریلیف پاڼې د راپور له مخې خلیلي بنټ دغه غوښتنه پر روسي شنبه په یوه بیان کې کړې ده. نوموړي د کاناډا د هغه ټینګ دریځ ستاینه کړې چې د طالبانو سره د اړیکو عادي کول یې د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقونو د ښه کېدو په تصدیق پورې تړلې دي. خلیلي بنټ همدارنګه د کاناډا د حکومت د هغه اقدام ستاینه کړې چې له درې نورو هیوادونو استرالیا، جرمني او هالند سره پر ګډه یو مهم لومړی ګام اخیستی او ویلي دي چې له افغانستان سره باید د هغو سرغړونو په خاطر حساب کتاب وشي چې د ښځو پر وړاندې د تبعیض تل منځوړلو د کنوینسیون له مخې دي یو تا ترسره کړي. ایران پوله ته څیرمه نیمروز ولایت کې د ایرانی پوله ساتو ځواکونو په ډزو کې دی و افغان د وژل کېدو او د طالبانو او د ایران د سردي ځواکونو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوی دي. د حلواش پنون د بشري حقونو ډلې چې د ایران سیستان بلوچستان اړوند پیښو په اړه خبرونه خپروي نن چهارشنبه پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ولیکل چې د ایران پوله ساتي ځواکونه وروسته له هغې په سفري نقطه کې د طالبانو له یوې سرحدي پوستې سره په ډزو کې ښکیل شول چې د ایران د هیرمانډ ولسوالۍ اړوند ساسولی کلی کې ډیرا ایرانی پوله ساتي ځواکونو پر یو شمېر هغه ولڅونه ډز وکړ چې پر پوله د تیلو د لیکت کاروبار مختوړی او لکتر لګي یو تن پکې ووژل شو. د غزې تړانګې په شمالي برخه کې نن چهارشنبه د اسرایلو په دوه هوایي بریدونو کې د لسګونو خصو ماشومانو په ګډون لکتر لګا اتاتیا کسان وژل شول. روغتیایي چارواکو دی وروختون مشر ویلي چې د ژوند ګواښونکو ټپیانو درملنه ځکه نشي کېدای چې د اسرایلي ځواکونو د اونۍ د پای په عملیات کې په لسګونو ډاکټران توقیف شوي دي. اسرایل په روسي اونۍ کې د غزې په شمال کې هوایي بریدونه زیات کړي او همې پراخ ځمکني عملیات پیل کړي دي. اسرایل ویلي چې دغه عملیات د حماس چې د متحده ایالاتو اروپایي اتحادیې لخوا و تر هغه سازمان په توګه پیژندل شوی د سغدری زیډلې د وسلوالو په لمنځوړلو متمرکز دی. ورسته خبرم دا چې د امریکا متحده ایالاتونو پر هغه قانون جوړ اندېښنه څرګنده کړې چې د اسرائیل پارلمان د دوشنبه پر اساس تصویب کړي او لمخې د ملګرو ملتونو پر لوی ادارې چې په غزې تړنګ او د اسرائیل په ګډون په منځنی ختیځ کې د فلسطین لاسنیوی کوي بندیز لګوي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وین میتیو میلر پر ورځې شنبې نه وخت به یو خبري غونډه کې د دغه قانون په اړه چې لمخې د ملګرو ملتونو دغه مرستندوی اداره په اسرائیل کې له ډول فعالیت څخه منع کیږي او هم اسرائیلي چارواکي ورسره له ډول اړیکو راګرځوي په خبرګون کې ویل چې واشنگتن دغه قانون پړه په خطر اندېخنی او همي ورسره مخالفت څرګند کړی دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي.radio.com کې اوریدلی شئ. لا نړیوالو د افغان خزو غوښتنه
باید دوی فشار راوړي په اوسنی نظام باندې څو دوی له خپل موزي نه کته سي
پر تصویري خبرونه د بندیز هڅې
قیامت پرسه هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړون کوي عکسونه جوړوي
او د ډیورن پر کرخه د طالبو پاکستانی پولیسو جګړې
پاکستان نجدا مرمۍ راځي دلته لګي زمونږ ماشومان او زنانه واړه ټول ته نقصان رسوي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو ازادي سره اوسې.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنیټ له کاناډا غوښتي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت پراخه کېدو ټینګار ته پام وکړي. نوموړي خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکی قشر له مخې پر زیاتېدونکي ناوړه حالت سره مخامخ دی. ښاغلی بنیټ چې تازه کاناډا ته خپل شپږ ورځنی سفر پای ته رسولی په خپل اعلامیه کې ویلي چې هغه له بېلابېلو افغان کډوالو سره ولیدل او دوی ورته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې سره د شویو ظلمونو کیسې وکړې. نو جزئیات پر راپور کې
د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي په دې هیواد کې تر ټولو زیانمنونکي قشر له مخ په زیاتېدونکي ناوړه حالت سره مخ دی. ریچارډ بنیټ چې تازه یې تېره ورځ کاناډا ته خپل شپږ ورځنی سفر پای ته رسولی په یو بیان کې چې پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو د ریلیف پاڼې خپور کړې له کاناډا غوښتي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په ښه کېدو ټینګار ته دوام ورکړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو دغه ځانګړي راپور ورکوونکي چې طالبان افغانستان ته له سفر څخه منع کړی ویلي چې کاناډا ته په شپږ ورځني سفر کې په ټورنټو او اوتاوا ښارونو کې د افغان فعالانو خبریالانو او د هیواد ته د نویو کډه شویو افغانانو په ګډون له یو شمېر افغانانو سره لیدنې کتنې کړي چې ډیرو یې د طالبانو لخوا د تبعیض او ظلم په اړه خپلې تجربې ورسره شریکې کړې دي. هغه ویلي چې د لږکیو یو شمېر فعالو ښځو ورته ویلي چې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې د یوې همغږي ستراتیژۍ په نشتوالي کې چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو ناوړه وضعیت ته رسیدنه وکړي د دوی ټولنې له ناوړه چلندونو سره مخامخې دي. ښاغلی بنیټ په دې بیان کې د کاناډا د هغه ټینګ دریځ ستاینه کړې چې له طالبانو سره د اړیکو ادي کول یې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقوقو د ښه کېدو په تصدیق پورې تړلې دي. په همدې حال کې د بشري حقوقو یو شمېر فعالان وایي د افغانستان د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو د ټینګښت په برخه کې د نړیوالو مرسته او همکاري اړینه ده. د ښځو د حقوقو فعال راحل تلاش ازادي راډیو ته وویل
امروز نقض حقوق بشر به طور آشکارا
نن ورځ په افغانستان کې بشري حقوقو په ښکاره ډول پر رڼا ورځ له منځه وړل کیږي او له بده مرغه نړیواله ټولنه یوازې ننداره کوي. زموږ غوښتنه دا ده چې نه یوازې نړیواله ټولنه بلکې د بشري حقوقو بنسټونه سیمه ییز او ګاونډي هیوادونه باید په دې کې تر نورو ډیره ونډه واخلي او طالبان تر فشار لاندې راولي چې په دې هیواد کې چې افغان میرمنې یې برمته نیولې دي له دې برمته خلاص کړي
از ګروګانشان خلاص وکړن.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم په دې راپور کې خپور شي د طالبانو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د عملي اقدامات غوښتنه کوي.
باید دوی فشار راوړي په اوسنی نظام باندې څو دوی خپل موضوع نه کته سي او افغان میرمنو ته د تحصیل او د تعلیم او د کار اجازه ورکړي. باید د خبرې چې دوی کوي دا باید عملی شي په عملی ډول باندې سرته ورسیږي ځکه چې درې کاله کېږي په دې موضوعاتو باندې بحث کېږي او په خوشحالۍ سره موږ کوم پرمختګ په دې باره کې نه دی لیدلی.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې په ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون ګڼ محدودیتونه لګول شوي. د همدغه محدودیتونو له امله زیات شمېر افغانان په ځانګړي ډول میرمنې هڅه کوي له دې هیواد ووځي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیټ په خپل تازه بیان کې ویلي کاناډا له 2020 کال نه تر اوسه 50,000 افغان پناه غوښتونکو ته پناه ورکړي. هغه ویلي نړیواله ټولنه باید د زیانمنونکو افغانانو د خوندیتوب په برخه کې همکاري وکړي او له کاناډایي غوښتي چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو ملاتړ وکړي او له خطر سره مخ افغان کډوالو ته خوندي لارې برابرې کړي ترڅو خپلو هیلو ته ورسیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خبرلانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر رسنیو د ژوندۍ موجوداتو د فلم او تصویر خپرولو پر بندیز اندېښنه ښودلې ده. دغه کمیټې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د چټک شاتګ نندارې ته د نور پای کېږدي. بلخوا په افغانستان کې یو شمېر خبرلانو د رسنیو مسؤلین وایي ورځ بلې ته پرې محدودیتونه په زیاتېدو دي چې د دوی کاري له خنډ سره مخ کړی دی. نور حال په دې راپور کې
د خبر اعلان د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی د افغانستان په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت له لوري پر رسنیو د زیرو هو یا ژوندۍ موجوداتو د فلم او تصویر اخیستو بندیز د اندېښنې وړ بللی دی. د کمیټې د دوشنبه په ورځ په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت له لوري پر رسنیو د زیرو هو یا ژوندۍ موجوداتو د فلم او تصویر اخیستو په اړه خبر کړي بیان کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د چټک شاتګ ننداره د پای ته ورسوي. په بیان کې د سی پی جی د پروګرامونو مدیر کارلوس میتینز په حواله راغلی چې په تخار کې د تلویزیونونو، فلم او عکس اخیستو پر وړاندې د طالبانو وروستي بندیزونه باید هر هغه څوک اندېښمن کړي چې په ټوله نړۍ کې د رسنیو ازادیو ته اهمیت ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي چې دوی به په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې د ژوندیو موجوداتو د فلم او تصویر خپرول بند کړي. د دغه وزارت وایم سیف الاسلام خیبر شاوخوا دوه اونۍ وړاندې اسوشیټد خبري اژانس ته تایید کړې وه چې دوی په تخار، میدان وردګو او کندهار ولایتونو کې رسنیو ته سپارښتنه کړې چې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له خپرولو ډډه وکړي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په نوم نوي قانون کې د ژوندیو موجوداتو د تصویر او فلم خپرول، ساتل او اخیستل غیر اسلامي بلل سوي دي. د یادونې ده چې تر تخار، میدان وردګو او کندهار وروسته په ننګرهار، لغمان، خوست، هلمند، پکتیا، بادغیس او غور ولایتونو کې هم خبریالانو او د رسنیو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې طالبانو پرې د فلم او تصویر اخیستو بندیزونه لګولي دي. خو ځینې خبریالان او د رسنیو مسؤلین ورځ تر بلې د محدودیتونو د زیاتېدو شکایت کوي او وایي چې دوی په هیڅ ډول د طالبانو د حکومت د دوی په ټکو دغو افراطي پریکړو ته نه تسلیمیږي. د افغانستان په مرکزي حوزه کې یو فوټو ژورنالیست او خبریال د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ښایي طالبان د افغانستان په ځینو ولایتونو کې دا پریکړه عملي کړي، خو دا داسې پریکړه نه ده چې تلپاتې او ټولنې ته د منلو وي، ځکه تصویري رسنۍ اوس د خلکو د ژوند یوه برخه ده او خلک دا خلا نشي زغملی. حاصل کې به طالبان خپله مجبور شي چې له خپلې پریکړې په شا شي.
په کابل کې د یوې رسنۍ مسؤل هم چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل د ده او رسنۍ نوم یې په راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې وویل چې له دغو محدودیتونو ستړي سوي او له ګڼو ننګونو سره مخ دي. کابل کې د دوه رسنیو مسؤلینو د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل: د تیرې اونۍ د سې شنبې په ورځ کندهار ته تللي وو او هلته یې د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره د تصویري رسنیو د بندیز د اوازو په اړه غږېدلی دي چې د دوی په خبره مجاهد دا موضوع رد کړې ده. ښاغلي مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د رسنیو دغه مشران انار میله کې د ګډون په هدف هلته ورغلي او بیا یې ذبیح الله مجاهد سره د رسنیو د ستونزو پر سر خبرې کړي دي. دغه سرچینه وایي کندهار کې د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا ورته ویل سوي چې نه یوازې د تصویري رسنیو د تړلو خبره سمه نه ده، بلکې ډاډ ورکړل سوی چې په ځینو ولایتونو کې تصویري رسنیو ته رامنځته سوي ستونزې حل کړي. که څه هم د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو شاوخوا څلور ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی تر اوسه د رسنیو لخوا د بشپړ تصویر او فلم بندولو پلان نه لري او یوازې هڅه کوي د حیواناتو، مجسمو تصویرونه او د انسانانو د نقاشیو مخنیوی وکړي. خو د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې وخت ته رسیدو وروسته پر آزادو رسنیو بیلابیل محدودیتونه لګولي او آن د یو شمېر رسنیو د کارکوونکو او مسؤلینو په خبره دوی سانسور کولو ته اړیستي دي. دوی په دې موده کې د دغو محدودیتونو په بهیر کې پر رسنیو د موسیقۍ او ټلویزیوني سریالونو او په ژوندۍ بڼه د سیاسي بحثونو خپرولو بندیز لګولی، د خزینه کارکوونکو لپاره یې د ماسک اغوستل جبري کړي، په ولایتونو کې په راډیوي خبرونو کې د انجونو او ښځو اړیکو اخیستل هم بند کړي او آن ځینې رسنۍ په بشپړه توګه بندي کړي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تیروسونه کې د ننګرهار ګوشتي او د کنړ ولایت خاص ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو له ساتو ترمنځ د ډیورن پر کرخه غنی جګړې شوې چې د ځای اوسیدونکو په وینا دوړو خو ته پکې د مرګ ژوبلې رسیدو ترڅنګ لیا د ساحو په لزګونه کورنۍ د خپل مینو پرېښودو ته اړ شوې وي او نور ځینو ته کډوالې شوې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ ولایت خاص کونړ ولسوالۍ د شالی ولی او نورو هغو سیمو چې د ډیورند کرښې سره نږدې پرتې دي اوسیدونکي وایي له څه مودې څخه په یاد کرخه افغان طالبان غواړي چې نوې پوستې جوړې او ورته سرکونه وغځوي، خو دا کار د پاکستاني ځواکونو د مخالفت او د دواړو لورو ترمنځ د نښتو سبب کیږي. د ننګرهار د ګوشتي او د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ ترمنځ دا نارگی یو تن اوسیدونکي چې نه غواړي نوم او غږی په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل تیرې نږدې یوې میاشتې څخه د افغانستان سرپرست حکومت د دفاع وزارت په سیمه کې د پاکستان لخوا د غزول شوي اغزن سیم سره نږدې نوي پوستې جوړوي او همدارازي سرک هم پیل کړی دی. په بیان یې د دغو پوستو او سرک پر سر څو ځله دواړو خواوو یو بل سره جګړې کړې او مرګ ژوبله یې هم درلوده. هغه راته وویل په دغو نښتو کې د دریو طالب پولیساتو جسدونه لیدلي چې دوی د کونړ سرکانو ولسوالۍ او ویوی هم غازی آباد ولسوالۍ ته انتقال کړي. همدارس طالبانو په یو کمین او متقابل ډزو کې پاکستانی ځواکونو ته هم مرګ ژوب لاړولې وه چې دوی ته یې کار شمیر نه دی معلوم. یادې سرچینې وړاندې وویل د جګړو او پاکستانی ځواکونو د توپچی او نورو وسلو د ډزو په وجه په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي چې اوسمهال په سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تیروي. د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د کډوالو پنغالي ته راکډه شوې کورنۍ وایي ژمی پیل شوی خو دوی د سرپناه او نورو اسانتیاوو نشتوالي له امله ستونزو سره مخ دي. د همدې ولسوالۍ د څپری دوه کډوالو عبدالقادر او پرویز ازادي راډیو ته وویل
پاکستان نه چې دا مرمۍ راځي دلته لګي زمونږ ماشومان او زنانه واړه ټولو ته نقصان رسوي. کم خلک چې هلته اوسېدل هغه خپل کورونه پرېښي دي، مالونه دې پاتې شوي
د ډیورند کرخې سره نږدې پراته ولسونه وای له 2010 زیږدیز کال څخه پاکستانی ځواکونه د دوی په سیمو د توپونو ډزې کوي چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله رسولې، کورونه ورته ړنګ کړي او دوی خالی لاسونه پرېښې دي. محمد عمران
او دا کم توپونه او دا وانونه چې د پاکستان راوړي دي طرف ته دا خلک ډېر په عذاب او ډېر په تنګ دي، کورونه وران کړو، مالونه هم تاله شو، غرق او تباه شو.
دوی له پخوانیو افغان چارواکو هم غوښتي او له اوسنیو هم غواړي چې باید پاکستان له دغه ډول بریدونو منع کړي، که څه هم چې د پرزیدلي جمهوریت امنیتي او دفاعي ځواکونو او د امارت قوتونو په ځلونو پاکستان سره د ډیورند کرښې په اوږدو کې جګړې کړي. طالب چارواکي وایي هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې په افغان خاوره تیرې وکړي او یا یې اوسیدونکي ستونزو سره مخ کړي، خو بیا هم دغه بریدونه دوام لري. د ډیورند په کرخه د نوو جګړو او دواړو خواو ته په کې دا وختو ځاني زیانونو په اړه تر اوسه افغان چارواکو او پاکستان څه نه دي ویلي. په ختیځو ولایتونو کې د سرپرست حکومت د 201 خالد بن ولید قولي اردو څخه په خبرېدونکو خبر پاڼو کې وخت نا وخت د خپل مسولینو له نوو جوړېدونکو پوستو او سرک څخه د لیدنو او ځایي مسولینو ته د ښه سرک او پوستو جوړولو سپارښتنې خپرېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل د پارلمان لخوا پر هغه تصویب شوي قانون انتقادونه مخ په زیاتېدو دي چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د یوې لویې مرستندوی ادارې پر فعالیت بندیز لګوي. متحده ایالتونو او ملګرو ملتونو د اسرائیل پر دغه اقدام ژوره اندېښنه څرګنده کړې. واشنګټن ویلي چې د اسرائیل دغه اقدام د دې خطر زیاتوي چې په فلسطیني سیمو کې په میلیونونو کسان چې د دغې ادارې پر مرستو متکي دي له مرستو بې برخې شي. او ملګرو ملتونو ویلي چې که اسرائیل دغه قانون عملي کړي نو د نړیوالو قوانینو له مخې باید په خپله د فلسطینیانو ارتبی پورا کړی. نور حال په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو پر هغه قانون ژور اندېښنه څرګنده کړې چې د اسرائیل پارلمان د دوشنبه پر ورځ تصویب کړی او لمخې د ملګرو ملتونو پر لوی ادارې یو ان راواچ په غزې ترنګ او د اسرائیل په ګډون په منځني ختیځ کې د فلسطینیانو لاسنیوي کوي بندیز لګوي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون سیشن بنا وخت په یو خبري غونډه کې دغه قانون په اړه چې لمخې د ملګرو ملتونو دغه مرستندوی اداره په اسرائیل کې له هر ډول فعالیت څخه منع کیږي او هم اسرائیلي چارواکي ورسره له هر ډول اړیکو را ګرځوي په خبرګون کې وویل چې واشنگتن دغه قانون په اړه په ښکاره اندېښنې او هم ورسره مخالفت څرګند کړی دی. د هغه په خبره متحده ایالات دغه قانون ته ډیر اندېښنه ذکر لري چې هغه کولی شي په لویدیځه غاړه غزې او ختیځ بیت المقدس کې د دې ادارې فعالیتونه بند کړي. د ښاغلي میلر په خبره د دې خطر شته چې د اسرائیل د دغه اقدام په نتیجه کې په میلیونونو فلسطینیان چې د ملګرو ملتونو پر دغې مرستندوی ادارې متکي دي د روغتیا پالنې او د لومړنیو او ثانوي زده کړو په ګډون له اساسي خدمتونو بې برخې شي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د اسرائیل د پارلمان لخوا دغه تصویب شوی قانون به په نوي ورځو کې عملي بڼه خپلوي. په عین حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې که اسرائیل د فلسطینیانو لپاره د دې سازمان له څانګې سره د اړیکو د پرې کولو اړوند نوی قانون عملي کړي نو د اسرائیل حکومت به د فلسطیني وګړو اړتیاوې د نړیوالو قوانینو په اساس پوره کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویاند استیفان دوجاریک په وینا سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره بل بدیل نه لري. ګوتریش ویلي چې یو ان روا د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې پر مهال د فلسطینیانو لپاره د ژوند ژغورنې یوازینۍ مرستندوی اداره ده، خو د هغه په وینا د اسرائیل نوی قانون به په غزې ترانګه کې پر روان بشري وضعیت ناوړه اغیز وکړي. هغه سیمه کې چې د اسرائیل او د ایران له ملاتړې د برخمنې حماس ډلې ترمنځ د جګړو په نتیجه کې فلسطینیان له ډیرو کړاوونو سره مخ شوي دي. د حماس په وړاندې چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحادیه د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني، اسرائیل دغه جګړه وروسته له هغې پیل کړه چې د تیر کال د اکتوبر پر اوومه د اسرائیل پر قلمرو په یو پراخ برید کې شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور یرغمل کړل.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر خل بیا زادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال کار چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې واورئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پر تصویري خبرونه د بندي ساتي چارواکي مفتيانې پاړه یو خله ندي. د طالبان د حکومت لخوا داسې هڅې پیل شوې چې د تصویري رسنیو یا تلویزیونونو خبرونې بندې کړي او غږیز یا صوتي بڼې ته واړوي. د دغو هڅو په ترڅ کې په یو شمېر ولایتونو کې عملا د رسنیو لخوا پر تصویر او ویډیو اخیستو بندیز عملي شوی او تلویزیوني خبرونې بندې شوې دي. خو د طالبانو د حکومت لوړ پوړي چارواکي او د دوی مفتیان پر دغه بندیز یوه خوله نه دي او له همدې کبله انځوریز رسنۍ له ګونګ برخلیک سره مخامخ دي. تفصیل راپور کې
په افغانستان کې پر انځوریزو رسنیو وروسته تر هغه فشارونه زیات شوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په خپل قانون کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز ولګوه. د دغه قانون چې د 1403 لمریز کال د زمری په 10 نیټه توشیح او رسمي جریده کې خپور شو، د 10 ماده په 3 بند کې رسنۍ د دې امر پر رعایتولو مکلف شوې دي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبان د ژوندیو موجوداتو انځورونه ناروا بولی چې دغه عالم یوه بیلګه ده.
قیامت پرس هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړونه کوي، عکسونه جوړوي، امر بالمعروف علی تاسو خبرې کوي.
خو داسې بریښي چې له دغه امر سره د طالبانو د حکومت یو شمیر لوړ پوړي چارواکي او اند دوی مشهور مفتیان موافق نه دي. پر انځورونو د بندیز له قانون او په دې برخه کې پر رسنیو له فشارونو سره هممهاله پخوانی جهادي قومندان او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر پلار جلال الدین حقانی ته منسوب هغه زړه ویډیو بیا را برسیره شوی چې نوموړی پکې وایي ګڼ شمیر عرب او عجم علما تصویر ناروا نه بولي.
ممنوعیت په شریعت کې راغلی دی، اوس عام علما او په دې شي کې آیا تصور کړی دی، خوشي کړی ده، غفلتی کړی دی، یا اکثر علما دیشینا منا نه کوي د وخت علماو نه چې موږ دا مسله پښتنه کړی دا لیدلیم دا مسله لیکلې کتابونه کې به شخصي مسله نشته. بعض علما کرام خو په هغه اصلي حکم باندې چې کوم ثابت شوی دی دلیل شته پیغه معنی کوي. بعض علما کرام چې دي چې ډېر لوی لوی عالمان دي په عربو کې دي په عجمو کې دي پاکستان کې دي افغانستان کې دي دیشینه ممانعت نه کوي.
پر دې سربېره د یو شمېر هغو طالب پلوه مفتیانو خبرې هم ټولنیزو رسنیو ته راوتلي چې د کمرې انځورونه د بندیز وړ نه بولي.
ښکارېدلو دغه دلیل دی چې ستا د بدن نه شعاع وځي.
د ډاله کې د طالبانو د یوه مشهور مفتي شیخ رحیم الله حقانی چې د 2022 کال په اګست کې په کابل کې یوه 14 کې وژل شو خبرې هم رامخته شوې. نوموړی چې یوې غونډې ته وینا کوي د کمرې ویډیو او انځور له هندارې سره تشبیه کوي او وایي دا وړانګه ده او نه هغه تصویر چې شریعت کې منع راغلی.
نو چې شیشې ته ولاړم زما د بدن نه شعاع وتله په شیشه ولګېدله. شیشې نه راواپس شوه زما په سترګو ولګېدله. نو ما ته ځان ښکاره شو په شیشه کې. تا ته ځان څرنګه ښکاري؟ په دې کیمره کې دا شیشه لګېدلې ده. په دې شیشه دا شعاع لګېږي. زما د بدن دا شعاع په دې شیشه لګېږي. دلته ریکارډر لګېدلی دی. دا شعاع جذبوي. بس دا شعاع دی, دا تصویر نه دی. تصویر د رنگ نه جوړي او دا په دې کیمره کې رنگ نشته بلکې په دې کې څه شی دی؟ شعاع.
ډاکټر محمد الله صخره چې د مصر له الازهر پانتون څخه د فارغ شو یو علما او لډل دی ازادي رادیو ته ویل تصویر او مجسمه هغه خاص حالت کې منع شوی چې د شرک او یا هم عبادت کولو ویره موجود وي.
اینجا مسئله بر اساس این هست که خطر شرک روان
دلته مسئله پر دې اساس ده چې د شرک خطر پکې نه وي, د عبادت خطر پکې نه وي. پخوانیو خلکو مجسمه او تصویرونه جوړول او بیا یې د هغو عبادت کاوه. لدې معلومیږي چې په دې اړه نصوص او روایات په خاصو حالاتو پورې تړلي دي. د اسلامي فقه ټولنې له الازهر نیولې د عربستان سعودي, شام, عراق, فلسطین او مغرب ټول علما پر دې موافق دي چې دغه تصویر چې موږ او تاسو یې اخلو د هغو تصاویرو له ډلې نه دی. دا د حالت ثبتول دي. دا تصویر هغه حالت ته ورته دی چې انسان خپل څیره په اوبو یا هنداره کې وګوري.
د انځور په اړه هم دی زید او نقیز دریز او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون بیا خبریالان د ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي او عملا په دریو ولایتونو کندهار, تخار او بادغیس کې د ملي ټلویزیون خپرونې بندې شوې دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ مرکز مشر حامد عبیدی وایي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مسؤلان د رسنیو له مدیرانو سره پرله پسې غونډې لري او هغوی ته وایي چې قوانین یې پلي کړي. ښاغلی عبیدی وایي کابل کې د ټلویزیونونو برخلیک لا هم مبهم دی او په خبره یې د امر بالمعروف لوړپوړو چارواکو ویلي چې ممکن ټلویزیوني نشرات له بندیزه مستثنا کړي.
د طالبانو د امر بالمعروف اداره د تیرو دوو میاشتو را په دې خوا د رسنیو له مدیرانو سره په منظم ډول جلسات درلودل او په دغه جلساتو کې د ټولو څخه غوښتنه شوې وه چې د امر بالمعروف قانون د خپلو خپرونو کې په پام کې ونیسي او پلي یې کړي. که څه هم د تصویر د خپرېدو مسله څو ځله یاده شوې او په وار وار یاده شوې, په خاص ډول تلویزیون په برخه کې, ځکه چې تلویزیون بې له تصویره معنا نه لري. د امر بالمعروف د ادارې ځواب ګونګ وو تل او ویل چې ممکن تلویزیونی خپرونې سستاتو کې راشي.
پر رسنیو د همدې ډول فشارونو وروسته کابل کې د رسنیو یو شمېر مسؤلان کندهار ته تللي او هلته یې د طالبانو د حکومت له ویان زبیح الله مجاهد سره کتلي دي. په کابل کې د دوو رسنیو مسؤلینو د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی تیره اونۍ کندهار کې د طالبانو د حکومت له ویان زبیح الله مجاهد سره د تصویري رسنیو د بندیز د اوازو په اړه غږېدلي چې د دوی په خبره مجاهد دا موضوع رد کړې ده. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت یو چارواکي هم ازادي راډیو ته ویلي چې دوی تر اوسه د رسنیو لخوا د بشپړ تصویر او فلم بندولو پلان نه لري. په کابل کې د یو ټلویزیون مسؤل چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته ویل د امر بالمعروف یو شمېر چارواکي پر دوی فشار راوړي چې تصویري نشرات بند کړي, خو په وینا یې د طالبانو د حکومت نور مشران او چارواکي بیا له دوی سره په غیر رسمي غونډو کې ډاډ ورکوي چې داسې څه خبره نشته. بل ورته په کابل کې د ریاست الوزراء په ګډون ګڼې ادارې او وزارتونه لا هم د خپلو غونډو او لاسته راوړنو راپورونه په ویډیویي بڼه خپروي. د طالب چارواکو ترمنځ پر یو شمیر مسایلو د مخالفت موضوع نوې نه ده، بلکې له دې وړاندې د نجونو د ښوونځیو په ګډون پر یو شمیر نورو مسلو هم دوی یو د بل د خبرو مخالفت کړی دی. خو څه چې ښکاره دی هغه دا ده چې په اکثره دغه ډول مخالفتي مسلو کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده فرمانونه او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تګلارې پلي شوې دي. د رسنیو په برخه کې یو ورته تګلاره چې مخالفت سره مخ و، هغه رسنیو کې د نجونو ظاهرې دل و، خو وروسته بیا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وویل چې نجونې دې د ټلویزیون سکرین ته پراتک سره ماسک وتړي، چې دا کار بیا همداسې عملی شو.
د زهر کاروان خبرونه درته هم لرو، خو تر هغه د مخه خبرونه. سلامونه د افغانستان په وخت سلورین بجې شو. سم پام وکړی خبرونه ته. په پکتیا ولایت کې نن چهارشنبه په غلا تورن یو کس باندې تعزیری سزا عملی شوه. د طالبانو د سترې محکمې د بین المخې د دې ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د ابتدایي محکمې د پریکړې له مخې تورن کس چې په شپږ کال باندې محکوم شوی په نهه دېرش درو ووهل شو. په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا په عام حضر کې پر مجرمینو د تعزیری سزاګانو په عملي کېدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. طالبانو د تېرې یکشنبه په ورځ د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې یو کس د زنا په تور په پنځه دېرش درو ووهه. تورن کس په څلور میاشتو زندان محکوم شوی هم دی. دغه سزاګانې داسې مال عملي کېږي چې نړیوال بنسټونه او د بشري حقونو ډلو په کراتو له طالبانو غوښتي چې په مهذر کې پر مجرمینو د تعزیري سزاګانو له عملي کېدو دې لاس په سر شي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ له کاناډا غوښتي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت پر ختیدو ټینګار ته د پام ورکړي. د ملګرو ملتونو د ریلیف ویب پاڼې د راپور له مخې ښاغلي بنټ دغه غوښتنه پر وسې شنبه په یو بیان کې کړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې به ووري چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره بدخشان ته 2000 نظامیان استوي
په خاطر تطبیق بهتري.
په بدخشان ولایت کې د دې حکم د خه عملی کېدو او فصلو کې سل د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او نشئی موادو سره د مبارزه ځانګړو پولیسو ترڅنګ له بدخشان څخه د باندې یو ځانګړي 2000 نفری نظامی قطعه جوړه شوې.
یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت وایي په دریو کالو کې مو د 4000 معتادو میرمنو او ماشومانو درملنه کړې ده.
تیرو دریو کالو کې د 4200 څخه پورته خزینو درملنه ترسره شوې ده. همدارنګه دوی د مشورې برخه، د فالو اپ برخه، د غټولې فعال دي.
دا چې نشئی مواد ولې د مور پر شیدو ناوړه اغیز کوي او معتاد میندې څه وکړي چې شیدې پاکې او ماشومان یې له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د نشئی موادو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړي.
هغه مور چې مخدر توکي استعمالوي هغه معمولا د شیدو تولید کمیږي، بل د ماشوم په وده باندې ډېره بد اغېز کوي. دغه وده کېدای شي عصبي او فزیکي دواړه وده متاثر کوي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې یوه ورځ لالا جان خپل ځوان زوی اکبر په یوه کار پسې لیږي، خو هغه بیرته کور ته نه راځي. دا چې لالا جان اکبر په څه شي پسې لیږلی و دا به په ډرامه کې واوري.
کاورار اوس دا وایي چې څه خدمت دی؟
بس خدمت دا دی چې هغه شیان راکا.
ښه سمه ده، دا دی وخت.
انور کاکا دا شی کم دی، لږ نور هم راکا.
خو خود یې هم دومره غوښته، نن څنګه ډېر غواړي؟ خیریت خو به وي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې غواړي د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره دی ولایت ته 2000 نظامیان واستوي. دا ځایي چارواکي زیاتوي چې غواړي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر حکم په جدي ډول عملي کړي او که کوم بزګر کوکنار وکړي زنداني بسي. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د کوکنارو تر منع کولو دوه کاله وروسته بیا هم له دوی سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې. له همدې عمله مجبور سوي چې د کوکنارو کښت ته دوام ورکړي. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د کوکنارو د نوې فصل پر انجدې کېدو سره د طالبان حکومت پریکړه کړې چې د کوکنارو د کښت مخنیوي او د دې کښت ویجاړولو لپاره بدخشان ولایت ته نور نظامیان واستوي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي سږ کال غواړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر حکم په جدي ډول عملي کړي او که هر بزګر کوکنار وکړي زنداني به شي. د بدخشان ولایت د امنیت قمندانۍ ویان احسان الله کمګار وایي چې د دوی د مشر د حکم عملی کولو لپاره بدخشان ولایت ته نور نظامیان استول کیږي.
په خاطر تطبیق بهتری
په بدخشان ولایت کې د دې حکم د ښه عملی کېدو او په سلو کې سل د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ترڅنګ له بدخشان څخه د باندې یو ځانګړی 2000 نفری نظامي قطعه جوړه شوې چې هدف یې په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت مخنیوی دی.
کشت مواد مخدر می باشد.
د بدخشان د امنیه قمندانۍ د ټولو ولسوالیو د پولیسو قمندانانو ته امر کړی چې د دې حکم عملی کولو لپاره له خپلو پولیسو څخه کار واخلي. په بدخشان ولایت کې بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو دوه کاله وروسته بیا هم له دوی سره د اقتصادي ابجل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي. د درایم ولسوالیو بزګر عبدالکبیر وایي که حکومت له دوی سره په اقتصادي ابجل کښت په برخه کې مرسته ونه کړي بزګران نسی کولی چې د کوکنارو د کښت څخه لاس واخلي.
تروسه بزګرو کوکنار نه دی کرلی. والی هم بزګرو ته توصیه وکړه او ډیر جدي ورته وویل چې کوکنار ونه کړي او که یې وکړي د نظامیانو له جدي غبرګون سره مخ کیږي. ځینې بزګران وایي چې موږ ځکه کوکنار کرو چې مشکل لرو او بله لاره نه لرو. حکومت هم ورته بدیل کښت نه دی ورکړی. یو وخت دلته مشران راغلي وو او وی ویل چې له شری پلوه بدیل کښت سم نه دی. موږ له چا سره د بدیل کښت ژمنه نه کوو. د خلکو غوښتنه دا ده چې حکومت دې بدیل کښت ورکړي تر څو له خلکو سره لږ تر لږه همکاري او مرسته وشي.
ترګو ولسوالۍ بزګر نورالله هم وایي چې اقتصادي ستونزې او د بدیل کښت نشتوالی د دې سبب سوی چې بزګران د کوکنارو کښت ته د پخوا په ډول دوام ورکړي.
زموږ ستونزې ډېرې دي ځکه سیمې مو غرنۍ دي، غنم حاصل نه کوي. همدا کوکنار کرو ځکه چې تاریک لږ ګران دي، خلک نور عاید نه لري. حکومت دې بدیل راکړي. پروسه کال یې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړل خو بدیل یې هم ورنه کړ.
د بدخشان ولایت اقتصادي کارپوه سیف الدین سایس وایي چې د بدیل معیشت پرته د کوکنارو کښت منع کولو پریکړه بزګران له ډېرو ستونزو سره مخ کوي.
په بدخشان کې د کښت ځمکه ډېره لږ ده. یو څه ځمکې چې شته هغه للمي دي. کوکنار د نورو کښتونو په پرتله څو برابره حاصل لري. اوس چې طالبانو پریکړه کړې چې په زور د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، باید په دې ولایت کې د دې کښت بدیل چمتو کړي.
د السیس په نوم برتانوي موسسې یوه څېړنه ښیي چې د طالبانو حکومت سږ کال د بدخشان ولایت د کوکنارو له ټول کښت څخه یوازې 3% ویجاړ او بزګرانو د پاتې کوکنارو څخه تاریک ټول کړل. د دې موسسې څېړنه ښیي چې په روان کال کې په افغانستان کې تر ټولو ډېر تاریک په بدخشان ولایت کې تولید شوي دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزې کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افه مې ورته ځوان بیا ځان سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بیا ځان ځان سم خلاصه ولا
ادوار د تاریا کې را کده چې په دې غم کې خطا کوي.
مغز د مون خراب کو، واډو کې د مونږه پوچ کړو، غاخونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواړه په نشو روي دي. ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت وایي په تیرو دریو کالو کې مو تر 4000 ډیرو معتادو ښځو او ماشومانو درملنه کړې ده. د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په کابل او څو نورو ولایتونو کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې مرکزونه فعال دي او د هغو ناروغانو تعقیبي پروګرامونه هم دوام لري چې درملنه یې سوې ده. خو ځینې معتادو ښځو ازادي راډیو ته وویل چې د معتادینو د درملنې مرکزونه او دغه ډول د ناروغانو لپاره بستري خدمات کم دي، له همدې امله دوی ته د درملنې زمینه نه ده برابره. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د نیمروز ولایت 38 کلنه فاطمه د 3 ماشومانو مور ده. دا له 2 کالو راهیسه په ښیښه معتاده شوې او په دې موده کې له اولادونو څخه لرې په زرنج ښار کې له معتادو ښځو او نارینه سره ژوند کوي. فاطمه وایي چې د اعتیاد د درد تر څنګ یې له اولادونو څخه لرېوالی هم ځوروي. دا په دې تمه شپې او ورځې تیروي چې د طالبانو حکومت به د درملنې زمینه ورته برابره کړي.
دو کاله کېږي چې معتاده شوی یم او شپه او ورځ تر پلونو او ونو لاندې تېروم. وږې تږي ما د خوراک لپاره ډوډۍ نشمه پیدا کولی. په دې بدمرغۍ کې ښکېله یمه. که د طالبانو حکومت غواړي چې موږ له دې حالت څخه وژغورل شو، زموږ درملنه دې وکړي، یو کار دې وکړي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دا مهال په افغانستان کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې 10 مرکزونه په واک کې لري او دا مرکزونه په منظم ډول د معتادینو درملنه کوي. د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی په 3 کالو کې د دې مرکزونو په مرسته د زرګونه معتادینو درملنه کړې ده.
3 کالو کې د 2200 څخه پورته خزینه او درملنه ترسره شوې ده. همدارنګه دوی ته د مشورې برخه، د فالو اپ برخه، د غټولې فعالې دي تر څو موږ وکولای شو چې دوی بیا د احتیاط څخه وژغورو، بیا احتیاط تر ونه ګرځيږي. همدا اوس نو موږ سره په ټول هیواد کې د 10 په شاوخوا کې روغتي مراکز دي چې هغه په کابل او ولایت کې فعال دي، په هغه کې په ځانګړي شکل سره د خزینه او ماشومانو درملنه ترسره کیږي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د معتادو ښځو او ماشومانو لپاره د روغتیایي مرکزونو د فعال ساتلو ادعا کوي چې د مسلکي اشخاصو او امکاناتو د نشتوالي له امله د نیمروز ولایت د معتادو ښځو او ماشومانو په شل بستریز مرکز کې یوازې 10 بستره فعال دي. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې یو ارزونه ښیي چې د معتادینو د درملنې مرکزونه په تیره بیا د معتادو ښځو او ماشومانو روغتیایي مرکزونه په بد حال کې دي. د دې شبکې څېړونکي روح الله سروش ازادي راډیو ته ویل چې د معتادینو د درملنې فعال مرکزونه د مسلکي کارکونکو د نشټوالي له امله له ستونزو سره مخ دي او داخله بستر ناروغان هم دا شکایت کوي چې ناوړه چلند ورسره کیږي.
د دې کمپونو کې ځانګړي روغتیایي کدرونه نشته. د معتادینو د درملنې دولتي مرکزونه چې د عام روغتیا وزارت مدیریت کوي، هلته د ناروغانو درملنه د روغتیایي معیارونو پر بنسټ نه کیږي. د کدرونو او روغتیایي امکاناتو کموالی لویه ستونزه ده. دغه ډول په دې مرکزونو کې معتادین د طالبانو د ناوړه چلند څخه هم سر ټکوي. معتادینو په دې کمپونو کې د خوړو د کموالي په اړه هم شکایتونه درلودل.
په تیر جمهوری نظام کې د افغانستان په 2 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې 4 مرکزونه فعال وو، خو له دې مرکزونو څخه یو شمېر یې په 2018 میلادي کال کې د طالبانو له 2 واکمنۍ سره د مسلکي اشخاصو د کموالي له امله وتړل شول. اوس د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ادعا کوي چې په افغانستان کې د معتادو ښځو او ماشومانو د 10 مرکزونو په ګډون په مجموع کې د معتادینو د درملنې او دغه ډول د معتادینو د ساتنې او پالنې 6 کلینیکونه او لوی مرکزونه فعال دي.
آیا پوهیدلست؟ آیا په هیدره سره رسنۍ له نشي موارد سره د مبارزې په برخه کې څه مسؤلیت لري؟ په دې اړه به د یو خصوصي رسنۍ د مسؤل وحید الله وحید خبرې واورو.
د سکور او د سپامل بنوي چې هغه د رسنۍ یو قسم موجود نه، خصوصا سمی وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بصري چې موږ تاسو ورته وایو، دا نو په هر کور کې ستاسو خو فیسبوک او ټویټر هم راغلي دي. دا کور ته ورزی او کور کې د مخدره موادو په اضرارو باندې د فامیل غړي خبرولای شي، د نورو خلکو ایغو کورنوی کیسې ورته کولای شي چې هغه د مخدره موادو د اضرارو نه شدیدن متاثر شوی، هغه لارې چارې ورته خودلای شي چې هغه څنګه یو فامیل کولای شي چې د خپل ځوانو اولادونو مخنیوي وکړي ترڅو چې د مخدره موادو د استعمال لوري ته مخه ونه کی، هغه لارې او چارې ورته خودلای شي چې یو څوک د کوم وجوهات د کوم لاملونو لامل دغه بدبختی ته مخه کړی ده. نو دا کار یوازې رسنۍ کولای شي چې د نن د خوب اتاق ته هم رسنۍ تلای شي. د خوب په اتاق کې مور و پلار ته ووایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي، د دې مخنیوی څه رقم کېدای شي، که څوک په دې باندې مبتلای په دې مصیبت باندې له هغه سره تعامل څنګه وکړو. دا ټول هغه لارې دي چې یوازې رسنۍ دا کار کولای شي، بل څوک د موږ ټولنې کې بیا دغه امکانات نه لري. که چیرته رسنۍ د کښت په وخت کې زارعینو ته ځان ورسوي، د هغوی د پوهاوي دپاره کار وکړي، د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې څوک د تولید کار کوي، د هغوی د مخنیوي په مورد کې کار وکړي، او د استعمال په مورد کې ټولنې ته ځان را ورسوي، د قاچاق په مورد کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسوي چې څوک ښارونو ته او ټولنې ته د موږ دغه زهر را رسوي، او دغو ته ځان ورسوي د حکومت امنیتي ارګانونو سره یو هماهنګي او همغږي ولري. دا مبارزه به یقینا رنګ راوړي او یقینا به مثمر واقع کېدای شي.
ایا په هیتلاست
تر نو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو څپو 29 او 25 مترو، او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 2:20 منځنۍ څپو باندې واوري. تیبي ډاکټران وایي چې د موتادو میندو په شیدو کې د نشئی موادو ناوړه اغیزې تر څو ورځو پورې پاتې وي، چې په نتیجه کې ماشوم په بیلابیلو ناروغیو اخته او معتادېږي. دا چې نشئی مواد ولې د مور پر شیدو ناوړه اغیزې کوي، څه ډول نشئی مواد ډیر د مور شیدې ککړوي، د نشئی موادو ناوړه تاثیرات تر څومره وخته پورې د معتادې مور په شیدو کې پاتې کیږي، او معتادې میندې څه وکړي چې شیدې یې پاکې او ماشومان یې له احتیاط څخه وژغورل سي، په دې اړه مو د نشئی موادو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې ده. خاغلی بزګر په پیل کې د مور پر شیدو د نشئی موادو د ناوړه اغیزو په اړه معلومات راکوي.
هغه مور چې مخدراتو کې استعمالوي هغوی معمولا د شیدو تولید کمیږي، یعنی مور کم شیدو ورکوي ماشوم ته، همدار د شیدو جزیان کمیږي. ممکن هلته په ځینو میندو کې په تیونو کې شیدې وي، خو هغه د ماشوم خولې ته رانشي چې دا خپله دې ته لټ ډاون ریفلو یا لټ ډاون برګون، یعنی کاسته یا کاسه چې دا شیدو تولید شوي، خو هغه د تیونو توکو ته نه راځي چې ماشوم وخوړلی شي، یعنی هلته بند پاتې کیږي. بل د ماشوم په وده باندې ډېره بده اغېز ځکه کوي، دغه وده کېدای شي عصبي او فزیکي دواړه ودې متاثر کوي. د میندو روغتیا باندې چې معتادې میندې خپلې روغتیا ته صحیح توجه نشي کولی، صحیح خواړه نشي خوړلی، انتانات ممکن پکې رامنځته شي، خوړ ځواکي د نور د دې لامل کیږي چې مور کې خپله د شیدو تولید راکم شي، رواني تکالیف د دې سبب کیږي چې ماشوم ته په ښه ډول باندې شیدې ورنکړلی شي.
کوم ډول نشئی مواد لا ډېر د یوې نشئی مور شیدې ککړي او زیانمنوي؟
ټول مخدره توکي چې د هرې لارې مور واخلي هغه شیدو ته لاره پیدا کوي. مهم دا د الکول یا شراب دي چې دا د مور شیدو ته ننوځي او په ماشوم باندې تاثیر درلودلی شي. بل نیکوتین دي، نیکوتین په تمباکو کې یا سیګرټو کې چلم کېدایي چې دا د شیدو د لارې انتقالیږي او په ماشوم باندې ماشوم په وده او په کړولو کې بدلون راوستلی شي. بل چرس دي، په چرس کې تترا هایدروکانابینول په نام مواد دي، د چرسو فعاله ماده ده چې د مور شیدو د لارې ماشوم ته انتقال کولی شي او هغه کې عصبي تکلیفونه سبب کېدلی شي. بل اوپیم یا تریاک دي چې د هیروینو په شکل باندې ځینې نسخه کې ډاکټر ورکوي، نو دغه هم که مور استعمال کړي هغه هم د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېدلی شي. نور مخدره توکي منابعات محرکات هم چې پکې کوکاین او فتامین دي، میتانفتامین دا شامل دي، دا هم د مور د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېدلی شي. بنزوتیزپین نور دا درمل دي چې د ډاکټرې په نسخه کې لیکي، هغه هم د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېږي، په هغه باندې ناوړه اغېز کوي.
کله چې د یوې معتادې مور په شیدو کې د نشئی موادو اغیز موجود وي، په دې صورت کې د شیدو رودونکي ماشوم د احتیاط چانس څومره دی؟
چون اکثر نشه این مواد چه مرد خان استعمالیگی آقا بدن که جذب و دماغ لرش دو تلار پیدا کهی نو همده قبل آقا نوار تاثیرات چه پا غطان و درلو دلشی آقا مستقیما پا ماشومان بانده هم رانسته کهی لکه د ماشوم د ودې متاثر کېدل دي، د شیدو تولید، د تغذیې کیفیت کې بدلون راځي. دا ټول هغه عملونه دي چې د نشې یا د نشه یي موادو له کبله د مور په شیدو باندې تاثیر کوي او دغه تاثیرات مستقیما ماشوم باندې اغېز درلودلی شي.
د نشه یي موادو ناوړه اثرات تر څومره مودې پورې د یوې معتادې مور په شیدو کې پاتې کیږي؟
دا نظر مخدره توکو ته فرق کوي. کله چې مور الکول یا شراب استعمالوي نو دغه په ماشوم ته د دوه نه تر درې ساعتو پورې که مور ماشوم ته تی ورکړي یا شیدو ورکړي دغه تاثیرات یې پاتې کیږي. بل سیګریټ او نیکوتینو دا شیان دي چې د دې تاثیرات د دوه نه تر درې ساعتونو پورې په مور په شیدو کې پاتې کیږي. بل چرس دي چې هغه مخکې ما وویل چې د تترا هایدروکانبینول موثره ماده لري او د دې تاثیر ډیر زیات پاتې کیږي. ممکن یو ورځ نه ډیر دوام وکړي. بل تریاک دی یا یا مواد چې د تریاک نه جوړیږي دغه د درېو نه تر شپږو ساعت پورې دوام کوي او ځینې څېړنې ښیي چې ځینې میتابولیټونه ممکن د ډېر وخته پورې د مور په شیدو کې پاتې شي. محرکات یا تحریک کوونکي درمل دي چې هغه کې کوکاین شامل دي چې د څلوېښتو ساعتو پورې د مور په شیدو کې پاتې کیږي.
معتادو میندو ته متوصیه څه ده تر څو یې شیدې پاکې او ماشوم یې له احتیاط څخه خوندي وي؟
لومړی خبره دا چې امیدواری په وخت کې یا کله چې ماشوم تولد کیږي یا تولد شوی نو دغه مور دی یا والدین دی د مسلکي مرستې غوښتنه وکړي، د احتیاط متخصصینو سره چې هغې ورته د درملنې یو لازم پلان جوړ کړي چې څنګه د دې روغتیا هم وساتلی شي او د ماشوم روغتیا هم وساتلی شي یا ماشوم مخدره توکو د زیان نه محفوظ وساتي. که بل لارې بدیل تغذیه ده چې د ماشومان لپاره د شیدو کې امکان لري، د شیدو مختلف فرمولې دي د ماشوم د ضرورت مطابق هغه ورته تهیه کړلی شي، هغه دې واخیستلی شي. معمولا په افغانستان کې بهترین بدیل د بزو شیدې دي. بزو شیدې چې دي هغه تقریبا انسان شیدو ته د هغې د کیفیت نږدې دی، یعنی ډېر په ماشوم باندې بد تاثیر نه کوي، هغې تعامل کولی شي. ښه لارې دا ده چې ماشوم ته د که امکان ولري د وزې یا بزې شیدې ورکړي. بله لاره دغه ده چې مور چې کله مخدره توکي استعمالوي هغه د هغه وخت په نظر کې ونیسي، کله چې دغه مخدره توکي استعمال کړي څلور ساعته وروسته خپل ماشوم ته به شیدې ولا ورکړي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه میلو کو.
رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړه؟
په یو دو څوک نه موتاد دیږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لالا جان په کلي کې اوسیږي او په کښت او کرونده ژوند کوي. یوه ورځ خپل ځوان زوی اکبر ته د یوه خاص کار وایي. اکبر یې هم مني او په هغه کار پسې له کوره وځي، خو بیرته کور ته نه راځي. میاشتې او کلونه تیریږي خو بیا هم د اکبر درک نه معلومیږي. دا چې لالا جان اکبر په څه شي پسې لیږلی و، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبره بچیه، و اکبره بچیه، چیرې؟
داره بابا، دلته په غوجله کې غواته واخاچو.
ته یو ځل دلته راشه.
سمه ده، داده راځمه.
سړیه، خیریت دی؟ اکبر ته څه وایې؟
چې لږ چرس راته راوړي.
د غمګي چرس دی څه؟ یو خو ستا چرسو موږ تبا کړو.
څه تبا شوې بابا؟ هېڅ بلا نه یې وهلې.
چې دا غم لړلی چر زمون کور ته راغلی نو مون خیر نه دی لیدلی. آخر به مو مینه راس پیرا کی چې او دو روپۍ په لاس درسی په چر سوی لګی.
دا د بابا راغلم چې دی ویل
دا پیسې واخله له انور لالا څخه چرس راته راوړه.
و سړیا خپله خو په دې بلا اخته یې، اوس هلک هم پې اخته کوي؟
نه پې اخته کیږي بابا، لس کاله مې په سګرټو پسې دکان ته واستوه او دوه کاله کیږي چې په چرسو پسې لېږم. که پې اخته کېده نو اوس به وختي لا سګرټ یا چرسي شوی وای.
هره ورځ خو منګی نه ماتیږي، خدای مکړه یو ورځ به دې زما زوی هم په دې غم لړلو چرسو اخته کړی وي.
ستا مغزه خراب دي، بې ځایه اندېښنې کوې.
و نو کله چې پلار چرس څښوي نو زوی به یې ولې بد کار بولي؟
زه خیر دی، اوس دا خبرې پرېږدی بابا، راکه پیسې چې چرس درته راوړم.
دا دی واخله بچیا.
و سړیا داسې نه وي چې ګلغوندې زوی مو په نشو اخته سي.
انور کاکا السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اکبر ستړی مشې جوړی، بابا دې څنګه دی؟
خدا شکر.
زه شکر چې ښه دی. ښه وراره، اوس دا وایه چې څه خدمت دی وکړو.
بس خدمت دا دی چې هغه شیان راکړه.
ته ودرېږه چې زه وګورم چې څوک خو به نه وي.
هېڅوک نشته، ما غواړ شاوخوا وکتل او بیا راغلم.
ښه سمه ده، دا دی واخله.
انور کاکا دا شی کم دی، لږ نور هم راکړه.
خوا خو دی هم دومره غوښتل، نن څنګه ډېر غواړې؟ خیریت خو به وي؟
هو خیریت دی، نن بابا راته وویل چې ډېر راوړه.
یاره بابا چې دې څومره زه پېژنم، دا څو کاله کېږي چې په همغه یوه ګیر کې روان دی. فکر کوم چې تا هم چار شروع کړي که څنګه؟
نه نه نه، ما نه دي شروع کړي.
دا بچه ته ما نشې غولولی، بس زه پوه شوم چې تا هم زموږ یار شوې. راځه راځه، خدای دې راوله، د پرې یاران چې هر څومره ډېرېږي زموږ ګټه هم سره ډېرېږي.
سلام علیکم بادارا.
وعلیکم سلام، خیریت خدای، ته څوک یې؟
زم ساس یاریم، یو پوڑی خوراکا.
پوڑی؟ ده چشی پوڑی؟
ده هیروینو پوڑی یادوم.
زه خود چه پوڑری نیم چه ده هیروینو پوڑی برا سروی.
مداریگا، زم سا ده پره یاریم.
تو خو خب پاک صاف و تازه، ستا رنگ خود عملی نده.
یار بادارا، کسه داسی ده چه ما اول چرس شروع کرل. چرس خو په کور کې څوک چندان نه را پوهېدل، خو هیروین په کور کې نه کېده، خپلوان او ګاونډیان را خبرېدل.
ښه، نو دلته څنګه راغلی؟
هیروین هر ځای کې نه پیدا کېدل. یو چا راته وویل چې په دې پارک پیدا کېږي، نو ځکه تا ته راغلم.
والکه زه دې وډار کړم. ما ویل چې خیر پولیسی چې داسې ده نو ژر دې پیسې راکړه چې پوړۍ درکړم.
دا دې واخله.
راکه دا دې پوړۍ واخله، ورځه ژر له دې ځایه ولاړ شه چې پولیس رانشي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
بس دیوانه یا چه خبر نه تو خواب نبود خواب